بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د حسین مسګری ورور په آواز د بقره د مبارکې سورې له 44 څخه تر 43 آیاتونو پورې په تلاوت سره پیلو. د دغو آیاتونو په اوریدلو پسې به یې د پښتو ژباړه هم واورئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم.
ده متعال خدای پنما. اے بنی اسرائیلو، زما هغه نعمت په یاد کړی چې پر تاسو مې پیرزو کړی وو او زما سره کړی وعده پورا کړی چې زه هم ستاسو سره شوی وعده پورا کړم او زما څخه ویره ولرئ. او زما په درلیګلی کتاب باندې ایمان راوړی چې ستاسو کتاب تورات تصدیقوي او تر مخه ترې انکار مکوي او زما د آیتونو په بدل کې لگا بیا یعنی د دنیا مال ما اخلی او زما له عذاب وویریږي او حق له باطل سره مګډوي او سره له دې چې پوه یاست حق ما پټوي لمنځونه کوي زکات ورکوي او رکوع کوونکو سره یوځای رکوع کوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینې او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې لسمه د 1423 هجری قمری کال د ذل الحجه د میاشتې لا 28 او د 2023 میلادي کال د اگست لا لومړی نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې لوم سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا تر لا لومړی ایزوټوپی بایوټیک ازمیغ زی ګټه پورته کول په طبي ټیمي ډګر کې بل بریالي توپ تر نوالندې و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لدې وروسته هم بیا درته د تلپاتی وګمې پروګرام وړاندې کیږي. بیا هم د هندارې پروګرام لرو چې د افغانستان کې د نخټو په سختولو کې د امریکا د رول په حق لده چې پکې برخوال دي ډاکټر علي واحدی او محمد انور سلطانی. بیا هم افغانستان او پاکستان تیرونی بدلونو پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ خبرونه پاتې ده. رسی کی مطبوعاتو پروگرام ہم لرو پپائے سے دا تہران دی ایران دی اسلامی جمہوریت آغا گو سمپا مکڑے دے محال خبر نوتا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی ظریف وی چې د امریکا د بدلوزیو تاریخ د کتاب په بڼه خپریږي. ناروا سهونیست رژیم ایران پر ضد لا چټی تورنو لاس واخلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وی چې طالبان د سولې اراده نه لري. په افغانستان کې د طالبانو څخه د پاسه 2500 غړي وژل شوی دي. او شاه محمود قریشی وی چې طالبان به په افغانستان کې داعش ترهګری ډلې ته د فعالیت اجازه ورنکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بدلوزیو تاریخ د کتاب په بڼه خپریږي. د ایرنال راپورټ سره سم د اسلامي ایران خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف ویل پاغه لیکي چې دوی ونې وړاندې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترشته لیکلي د امریکا د بدلوزیو تاریخ ته اشاره شوې ده. ایران خارجه وزیر هم دارنګ زیاته کړه د خارجه وزارت په توګه مو دنده درلوده چې بهرني واکسین د ترلاسه کولو لپاره مرسته وکړي چې د کار لپاره د روغتیا وزارت په خدمت کې وو. او تر اوسه څه د پاسه 10 میلیون بهرني واکسین ایران ته راغلي دي. د ظریف په وینا په هغه پلانونه سره چې تر سره شوي دا په ورستیو 4 میاشتو کې 10 میلیون نور واکسین به هیواد ته راشي. اغلی ظریف هم در از ویل امریکایانو ته مو په برجام کې ماته ورکړه. له دې سره سره چې د امریکا اقتصادي قدرت په خلکو دباونو اچولو خو په 2 میاشتو کې په ملګرو ملتو کې 3 ځله ماته وخوړه او زموږ ملت د دنیا خلکو ته ثابت کړه هغه کس چې په نړۍ کې مشکل رامنځته کوي او باید خپل کړچار بدل کړي امریکا ده. خغلی خطیب زاده وی چې ناروا سیونست رژیم ایران پر ضد لا چټی تورونو لاس واخلي. د ایران د راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت وندوی خغلی خطیب زاده نن د اسرایلی تیلی کشته په عمل کې د ایران د لاس درلودلو پاړه د سیونست رژیم او امریکا د چټی تورونو په حق لول شي. دا لومړی ځل نه چې سیونست رژیم د غړول تورونه مطرحي. دغه تورونه په امریکا کې د قدس د نیواګر رژیم د پیژندل شوی او کرای لابه په چوکاټ کې دي. ایران د خارجه وزارت د وایندوی په وینا د غرجیم هر چیر د شپخه کې خودلی د ځان سره نامنی تاوتریخواله تیرور جنگ او تباهی راولی ده او پام دی دلیل زموار هغه کسان دي چې پسیمه کې دغه رژیم مخې خلاصې کړی دي. د افغانستان په هلمند کې یو 50 طالبان وژل شوی دي. افغان دولت وی هلمند کې د طالبانو دوه مهم قومندانانو په شمول یو 50 تنه وژل شوی دي او طالبان وی چې په یاد ولایت کې یو امنیتی حوزانی ولیدا. د افغانستان دفاع وزارت بیانیه وی چې افغان دفاعي امنیتی ځواکونو د وی ځواک په ملاتړ د لور عملیاتو په ترڅ کې د هلمند ولایت مرکز لخګرګه خار اړونده کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل. خبر پانه زیاتی چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د دوو مهمو کمانډانانو په شمول یو 50 تنو جل شو او څلوېخ نور ټپیان شو. په دې اړه نور تفسیر د نعمت الله افغان په دغه راپورټ کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت خبر پانه وایي چې 13 ورځ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه ښار اړوند کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل. خبر پانه زیاتوي چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو د دوو تنو مهمو قمندانانو په ګډون 15 تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په یو پیغام کې د طالبانو یو ویان قاضي یوسف احمدي رسنیو ته ویلي چې د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د افغان ځواکونو نهمه حوزه د طالبانو لاس ته لوېدلې او افغان ځواکونه ترې وتلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه له خپلو امنیتي ځایونو څخه چې یا هم د ولسوالیو مرکزونه او قمندانې دي او یا هم نورې امنیتي حوزې دي تللي، چې افغان چارواکي وای په ورته او یادو سیمو کې د دوی د پلان په اساس افغان امنیتي ځواکونه وځي، ځکه هلته د دوی په وینا اړتیا نه لیدل کی او په نورو سیمو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای کوي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونه ته دوام ورکړو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان د سولې اراده نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې وسلوال طالبان د سولې اراده نه لري او د پخوا په پرتلای مثبت بدلون نه دی کړی. افغان ولسمشر نن د برېښنایي سیستم لالارې د کابینې لومړی غونډه کې ویل چې شک نشته چې افغانستان تر یرغل لاندې دی او طالبان غواړي سو حکومت ورته تسلیم او د افغانانو د راتلونکي په توګه وټکی. هغه وایي طالبان تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې بدلون رانشي. افغان ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې ده طالب د 13 کلنو په پرتلا توپیر کړي، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرک جن شوی دی، لا ظالم شوی دی او لا نه مسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړي خو مثبت بدلون یې نه دی کړي، نه د سولې، نه د آبادی او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنې. نوموړي طالبان تورن کړل چې افغانستان ته بهرني ترهګر راوستي او هیواد یې تر یرغل لاندې نیولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان مشر اشرف غنی د غرض ویلي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د افغانستان امنیتي وضعیت کې بدلون راشي او د ښارونو امنیت یې لومړیتوب دی. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دغه څرګندونې وکړې چې دا مهال په هرات، کندهار او هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په افغانستان کې د طالبانو څه د پاسه 2500 غړي وژل شوی دي. د صدای افغان خبری آژانس دا راپور سره سم د افغانستان دفاع وزارت نن په یو بیانیه کې ویلي چې په تیر شوروز کې په غزنی، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، بلخ، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان، کابل او کاپیسا ولایتونو کې د طالبانو 2450 غړي وژل شوی دي. په دغو عملیاتو کې د طالبانو کابو سل غړي ژوبل شوی هم دي. د بلې خوا افغان چارواکي وایي چې طالبانو پرمختګ مخه نیول شوی ده. د افغانستان وسلوال پوځ ویان جنرال عمر شنواری وایي چې افغان پوځ للاسه د وتلو سیمو د نیول لپاره پراخ عملیات پیل کړي او زر په روان وضعیت کې بدلون راشي. نوموړي نن په کابل کې خبرونه وویل چې په هرات، هلمند او کندهار ولایتونو کې د وسلوال طالبانو د پرمختګ مخه نیول شوی ده. هغه ویل د وسلوال پوز ټولو منصوبینو په دغو درې ولایتونو کې لوړې درجې جګړیز احضارات نیولې دي. مولي زیاته کړه انشاءالله له دښمنه د دغه سیمو د ساتلو توانمندي له هر لحاظ لرو او کوم وضعیت چې مخته راغلی هلته الحمدلله نور د اپراتیفي او تکنیکی کمانډانانو لخوا د منظمو پلانونو په بنسټ باندې مدیریت شوی دی. د دښمن مخه نیول شوی ده. جنرال عمر شینواری زیاده کړی دا په هرات، هلمند او کندهار کې د جګړې مدافع خطونه جوړ شوی دی او په وینای په دغه ولایتونو کې کومه لویا پوځي شتونزه نه لیدل کېږي. د افغانستان د وسلوال پوځ مهند ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال عبدالرحمن رحمان د هرات ولایت د جګړې د رهبرۍ لپاره له تازه ځواکونو سره دغه ولایت ته رسیدلی دی. د هغه په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تیره اونۍ طالبانو پر ضد شاوخوا 221 پوځي عملیات کړي چې په دې لړ کې 1323 وسلوال طالبان وژل شوي دي، 270 ټپیان دي او 132 نور ژوندي نیول شوي دي. جنرال عمر شینواری هم دارنګه ویلي چې د ګمرکونو له لاسته وتلو د سوالیو او سرحدي سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دولو دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې د هرات، هلمند او کندهار ښار له څنډو څخه د جګړو راپورټونه ورکړل شوي دي. امنیتي افغان چارواکي په دغه ولایتونو کې د طالبانو پر لیکو د هوایي بریدونو په محل د لسکونو طالبانو د وژلو خبره هم ورکړې ده. جنرال عمر شینواری په دغه عملیاتو کې افغان پوسټ د وختو تلفاتو پاک له خوڅنه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې په همدې موده کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شپږ شپېته ملکیان وژل شوي دي او 198 نور بیا ټپیان دي. طالبانو تر دې مهاله په دې حقله تبصره نه کړې، خو وار د مخې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې او وختو راپورټونه رد کړی دي. د کندهار په هوایي ډګر راکټونه توغول شوې دي. د افغان رسندول راپورټ سره سم د افغانستان د احمدشاه بابا د هوایي ډګر مسولین وایي د دې ډګر په غخلاص ته څو راکټونه لګیدلي. لومړني راپورټونه وایي چې د راکټو د لګیدو له کبله مرګوبلا نه ده اوختي. د احمدشاه بابا هوایي ډګر رئیس مسعود پختون فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوه راکټونه د هوایي ډګر په باندې لګیدلي او لا کابل ټولې الوتنې لغوه شوې دي. د پینې حال کې ویلي چې د غخلاص ته د بیرته جوړولو کار پیل شوې دي او تم لري چې نن به دا کار بشپړ شي. کندهار په ورستي ورځو کې د خونړیو نښتو په میدان بدل شوی چې لا کابل زرګونه کورانه بې ځای کېدو ته مجبور شوې دي. طالبان ویلي چې د کندهار په وی ډګر دوی حمله کړې ده. د طالبانو ویندوی زبیلا مجاهد ولی چې په هوایي ډګر یې د دې لپاره برید کړی چې لاغه څخه د هوایي حملو لپاره کار اخیستل کېږي. له بلې خوا راپورټونه وایي چې خبرونه هرات ولایت ته د یو شمېر ځانګړو ځواکونو د رسیدو خبر ورکول کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وزارت د سرپرست او ستر امنیتي معین جنرال عبدالرحمن رحمان د ملي پولیسو له یو شمېر ځانګړو ځواکونو سره هرات ته رسیدلی دی. طالبان به په افغانستان کې د اشتراکي ډلې ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې طالبان به په افغانستان کې د اشتراکي ډلې ته د بیا سر پورته کولو اجازه ورنکړي. د په یو خبرې غونډه کې ویل چې طالبان به د اشتراکي ډلې ته په دغه واد کې د خپل فعالیتونو د بیا پرخولو اجازه ورنکړي. هغه د خپل خبرو په دوام کې ویل چې افغان ځواکونه له داعش سره د مبارزې ورتیا لري. قریشی یو ځل بیا په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د ثبات په ګټه وبلل. لا ویل چې پاکستان لا نورو هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوتلو لپاره هلې ځلې کوي. نن وړي وپختل شول چې کا په افغانستان کې طالبانو په وړاندې مقاومت دوام ومومي نو د چین پاکستان د اقتصادي دایلیز د پروژې برخلیک په څنګه شي. نو وړي په ځواب کې ویل چې هیڅ ډله نشي کولی د دې پروژې مخه ونیسي. قریشی په پاکستان کې پر چینی وګړو په تیرابه انجنیرانو ورستي بریدونه دغه پروژې د مخنیوي د هڅو د لړې یو کړي بللې ده. پاکستان وایي چې د نورو افغان کډوالو د منلو ورتیا نه لرو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خاغلی موید یوسف وایي چې له افغانستانه د ورتونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دي او باید په خپل هیواد کې ورته چاره وسنجول شي. او په واشنگټن کې د پاکستان سفارت کې خبري غونډې ته ویلي چې که افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شي نو دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې کډوالو ته په خپله په افغانستان کې د امن فضا رامنځته کړي. پاکستان د کډوالو د منلو او ورتګ ظرفیت نور نه لري. هغه د غرض ویل چې په طالبانو نفوذ ډېر کم دی او که زیات یې درلودې نو په 1999 کال کې به هغوی د بامیانو د مجسمو له ورانولو منع کړي وي. اخوا بیا ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د وروستیو تودو جګړو له امله په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 3-4 زره کسان له خپلو کورنو بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوي کډوال د هلمند، کندهار، لغمان، هرات او ځینو نورو سیمو اړوند دي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او خپلو کورنیو سره امن ځایونو ته کډه کړی دا هم د اوس په پاکستان کې په ملیونو افغان کډوال ژوند کوي. دا د دې محل خبرونه له پاملرنې مې یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
لا لومړی ایزوټوپی بایوټیک ازمخ زی ګټه پورته کول په تیبی ایټمی ډګر کې یو بل بریالیتوب دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. نن سبا تیبی پوها لایټمی ټکنالوژي سره ارتباط او پام وړ په وستون لري او په پرمختللو صنعتي هیوادونو کې لدغه ټکنالوژي په تیبی علومو کې ډیره استفاده کیږي. دغه علمی زیاتیدونکي اړتیا ته په ځواب ویلو کې د خالی په ورځ د عراق د دراندو اوبو په کمپلیکس کې د ایزوټوپی ټکنالوژي لومړی ازمخځه پرانستل شو. دا راز د کیمیا د ازمخځایونو د کمپلیکس د جوړیدا بنیاد هم کې خودل شو. دغه کمپلیکس د درندو اوبو له عمو خرڅولو د مخنیوي د تیبي حوزې د اړتیاو د تامینولو او تیبي تشخیص په هدف پلان شوی دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ډاکټر علي اکبر صالحی د دغه سیلونکي او تولیدي پروژې د جوړولو د پیل په دستورو کې دغه سایت ارزښتناک او قدرت رونون کی بیلګه وبللا او وی ویل د غازی ما پروژه د سلامتیه حوزه او ایټمی انرژي ادارې د کورنۍ د ټکنالوژي کی حوزه د تولیدي او تحقیقاتي او علمی فعالیتونو چې ایټمی ټکنالوژي څخه سره اخشل کیږي شاملېږي. تاکل شوی دا په دغه ازمغزي کې لا ایزوټوپونو په ګټه پورته کولو سره د کینسر د وارمخې تشخیص او طبي کیټونو په تولید کې استفاده وشي. د غراوده ل 2019 میلادي کال په نړۍ کې ل ایټمی پوهې په استفاده سره پیل شو. دا ویران هم ل نړۍ سره په یو وخت په دې زمينه کې نتیجې ته رسیدلې دي. ایزوټوپونه زیات کارندوالي لري چې د فزیکی، کیمیایی او ایټمی بیلابلو خاصیتونو په اساس طبقه بندي کوي. ایران اسلامي جمهوریت په ایټمی سند کې په اخیستل شویو ګامونو کې ایټمی تړونونو ته په بشپړا پایبندي او د نړیوال ایټمی آژانس په دوامدار څارنو سره ایټمی پوهو ټکنالوژي ته ځان رسولې دي. د انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په ځلنو ایټمی پوهې ته د هیواد د اړتیا او اهمیت باندې ټینګار پترس کې ویلي ایران په ایټمی وسلو ترلاسه کولو پسې نه دی. هغوی په همدې اړه په یو لړ ویناو کې ویلي کا علم لاستر کلتوره جلا شي نو تیروتنه کوي. ګټور ایټمی علم له انسان دوستي کلتور سره یوځای نو د ایټمی بم سبب شو او نن هم همغه راز د دنیا لپاره ګواښ دی. مونږ په دې سره سره چې کولې مشول په پریکنده او شجاعانه توګه په دغه لاره کې ورداخل نشو. هم د ایټمی بم جوړولو او هم یې ساتل غلط دي ځکه چې کارول یې حرام دی. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای مسلمان هغه چې لالاس او جبې بل مسلمان ته ازار او تاوان ونرسي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی.
د تهران له ډوډرو ګرانو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنه. دا د تلپاتی وګمې لیبل پروګرام سره زه جمیل بنگش تاسو خدمت ته حاضر شوم. عزیزانو د تلپاتی وګمې پروګرام د بیلابیلو معرفي او مذهبي موضوعګانو په حق لري. ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي ویناوي وړاندې کوي. هغه حضرت د تلپاتی وګمې په نوم پروګرام کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت د بشر د تسکیه او د تعلیم لپاره د انبیا او د ستر حرکت د تلپاتی او ژوند کې دا سبب ګڼي. پیغمبر د دې لپاره مبعوث شوی و چې خلکو ته تعلیم ورکړي او هغوی تسکیه یعنی پاکړي. یعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم، یا په بل ځای کې یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه، باید انسانان هم وروزل شي او هم تسکیه شي چې دغه کره خاکی یعنی د مځکه کره او دغه ستره بشری ټولنه وکولی شي د یوې سالمې کورنۍ په توګه د کمال لاره کچ کړي او د دغه دنیا له خیراتو ګټور او برخمن شي. د ټولو نبوتونو او بعثتونو هدف هم دا دی. هر انبیاء یعنی نبی په نبوت مبعوث شو. دغه ستر اقدام تعلیم او تربیت تر دې حده چې د وخت امکاناتو اجازه ورکوله مو مخته بوتل، خو د خاتم النبیین او د خاتم الدین باید دغه ستر الهی حرکت ته ابدیت وباخي. د تلپاتی وګمې په نوم دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو ګرانو اوریدونکو اجازه غواړو. الله ممل او ملګری.
سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. تاسو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو، په هنداره پروگرام کې زموږ نیکی پرزوینه ومنه. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شي وي. یو ځل بیا د افغانستان په موضوع په هنداره کې خبرې کوو. د افغانستان طالبانو بیګا یو ځل بیا د کندهار په هوایی ډګر راکټي بریدونه وکړل. د کندهار د هوایی ډګر مشر مسعود پښتون وایي چې بیګا په دغه هوایی ډګر درې توغندي لګېدلې چې دوه یې په ځغاسلار لګېدلې او له همدې عمله د هوایی ډګر ټول الوتونه لغوه شوي دي. طالبانو په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان د هرات، کندهار، هلمند او تخار په ولایتونو سختې حملې پیل کړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه سیمو د طالبانو حملې دفه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویندوی فواد د یوې بیانیې په خبرولو سره وویل چې د ملي اردو ځواکونه په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو کې پر مخ روان دي او د ولس په مرسته یې له ډېرو سیمو طالبان وستي دي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې د خپلو حملو له زیاتولو او په لویو ښارونو د طالبانو له حملو څخه د هغوی هدف څه کېدای شي. په داسې حال کې چې مخکې ویلي وو چې موږ به په مرکزونو باندې حملې نه کوو، او دا چې په دغه حال کې چې امریکا له افغانستان وځي او د افغانستان خلک او هم دغه راز گاونډي هیوادونه وایي چې د امریکا دغه وطن باید مسؤلانه وي، په دغه شان حالاتو کې د امریکا سره ذمہواری جوړیږي، په دغه موضوعاتو باندې د افغانستان د مسایلو د کارپو خاغلی محمد انور سلطانی صاحب او د سیمې د مسایلو د کارپو ډاکټر صاحب علي واحدی نظرونه درته په هندار پروګرام کې وړاندې شي. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شانده ما اخلو او بیا را ګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو، خپل بحث د خاغلی محمد انور سلطانی په خبرو سره پیلوو. سلطانی صاحب، راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات، کندهار، هلمند او تخار په ولایتونو سختې حملې د طالبانو لخوا پیل شوې دي او هم دغه راز د دغو ولایتونو چې کوم هوایي ډګرونه وو هغه هم عملا تړل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې ملی اردو ځواکونه په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو کې په مخ روان دي او د ولس په مرسته د طالبانو ډیری سیمې بیرته نیولې. ستاسو په خیال اوس چې طالبانو له هر لوري د افغانستان په لویو ښارونو حمله پیل کړې دي، افغانستان کوم لور ته روان دی او تاسو د افغانستان راتلونکي ته په کوم سترګه ګورئ؟
واقعا دا سوال ډیر او د دقت وړ سوال دی. طالبان په یوه ایدیولوژۍ باندې سمبال دي چې هغه ایدیولوژۍ باندې دی او شل کاله د څوارلسو کالو په رابطه کې سوچ او فکر کړی دی. دوی ګډ حکومت نه غواړي، دوی کوشش کوي چې د یو فشار په واسطه باندې ټول افغانستان د ګوتو لاندې راولي او یو مستقل نظام یا د امارت په نوم باندې یا په بل اسلامي نوم باندې دا را جوړ کړي. د هغې دپاره بل دلیل او بل لاره نشته چې تا سره په مذاکره او مفاهمه کې کینی، ځکه عمل دا وښودله چې طالبان نه د مذاکرې میز ته کینی. دلته خپل هغه ډیپلوماتیک روابط د سیمې هیوادونو سره کوم غځولي دي، هغه د دې هغه ظاهري پوزیشن دی چې دوی د سیمې د هیوادونو هغه استکاک راکموي، ولې په عمل کې طالبان د هیڅ نوه مذاکرې دپاره ځکه ماده نه دي چې د هغې و ایدیولوژي او د هغې و هغه طرز تفکر او د هغې و هغه راوتل دې هدف ته په مستقل شکل باندې دا دې حکم کوي چې طالبان مذاکراتو ته نه کینی او دا حملې چې ګڼې شروع کړي دي په کندهار باندې، په هرات باندې، په هلمند باندې، په تخار باندې، په کندوز باندې او په فاریاب باندې او د په نورو ځایونو کونړ او په ننګرهار او په لغمان او په نورو منطقو کې کوشش کوي چې یو ولایت دا ونیسي. پلان یو ولایت دی چې ونیسي، دا نور ولایتونه په دې مصروفوي چې د دولت قواوې خوري وري مصروف کی او دولت ونیسي کولای چې هر ولایت ته همزمان ځان ورسوي. نو جنگ یې خور شروع کړی دی، هدف یې د کندهار او د هلمند او یا د هرات نیول دي تر څو د خپل راتلونکي دپاره خپل ستراتیژیک حکم تعریف کړي او د ځان دپاره یو ادرس پیدا کړي چې نړیوالو ته وښایي چې د 1400 ولسوالۍ نه مې 200 ولسوالۍ نیولې دي او دغه دی اوس مې د مملکت یو عظیمه برخه چې یو ولایت دی که هغه هلمند دی که هغه هرات دی او که هغه کندهار دی دا ونیسي. دغه دپاره کار کوي حکومت هم د دې په دفاع کې یو ملي مترونه دا وخت نه ورکوي چې ولسوالۍ خو داسې شی دی چې په یو غټه منطقه کې یوه خلاګۍ نظامي ده، هغه دې ورته ارزښت نه لري نه ورته اکمالات کولی شي. کوشش کوي چې د ولایتونو مرکزونه وساتي. د هغې ته په کتو باندې دا جنګ د بحران خواته هم منطقه بوي، هم افغانستان بوي او هم د کورني جنګونو په ادرس باندې یو حالت کوڅه په کوڅه حالت باندې، ځکه تعریفېږي چې په دې جنګ کې دا قومي منیشي دا د پخوانو تنظیمونو د مشرانو په وجود کې ور داخلې ګلې. دا د دې واضح مال دې په معنا ده جنګ نورم پراخېږي او خطرات او دغې اضافه کېږي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي سلطانی هم دا پوښتنه له ډاکټر صاحب علي واحدي نه کوو. واحدي صاحب، ستاسو څه خیال دی؟ له یوې خوا طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او تخار خپلې حملې زیاتې کړې دي، له بل پلوه د افغانستان دولت هم مرستندوی ځواکونه هرات ته لیږلي دي او په نورو سیمو کې هم غواړي چې د طالبانو مخه ونیسي. افغانستان کوم لوري ته روان دی؟ آیا د مذاکراتو او د سولې له لارې د افغانستان د مسلې د حل څه امید شته که نه طالبان غواړي چې په زوره دغه هیواد ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلی، او د تاسو ویل په ډېره خواشینۍ سره په دغو ورځو کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جګړه ډېره زور اخیستې ده او دا کچیر دار او دا دوام وکړي، دا نه د طالبانو په نفع کې دی او نه د حکومت په ګټه کې دی، دا د ولس، د افغانستان د ولس لپاره یو خورا ځانی مادي زیانونه رسیږي. دا واقعا دا یو مسله دا و چې وروسته تر دې چې امریکایانو له افغانستان څخه خپل پوځي وتلې پیل کړی و، مسله دا و چې د طالبانو او د حکومتي پلاوي ترمنځ یوه مذاکره او منځګړتوب لامنځته شي او دوی په خبرو اترو سره دا مسله حل کړي، ځکه چې په د افغانستان مسله پوځي او نظامی او د جګړې لارې د حلېدو لار نه ده او دا هیڅ امکان نه لري، ځکه چې دواړو غواوو بالاخره د په نظامی ابزارو مسلح دي او که چیرې دا مسله دوام پیدا کړي هم حکومت غواوو ته هم طالبانو ته ځاني مالي زیان ورسیږي او د افغانستان ولس ته متاسفانه چې په دغه دوه لسیزو کې دوی د جګړې سره او د ناامنۍ سره مخامخ ده، مسله که دوام وکړه ده په هیڅ عنوان یو عقلاني او غوره رال نه ده. مسله دا ده چې که چیرې دا مسله دوام پیدا کړي ده د افغانستان ستونزې ورځ په ورځ به زیاتې، چې دا ستونزې بیا نه د طالبانو په واسطه او نه د حکومت خواو سره د حل کېدو لاره نه لري. معقوله لاره دا ده چې دواړو خواوې باید سره په مذاکرې سره دا مسله حل سي، ځکه چې که دا مسله دوام پیدا کړي دا بین الافغاني جګړې سره به بدل سي، چې دا نو یوه خورا ناوړه او خورا یوه خطرناکه مسله ده چې د افغانستان دښمنانو خصوصا امریکا چې اوس د افغانستان څخه په یوه داسې ناڅاپه وتلي دي او د پردې په شا یو سرسري برنامې لري، د هغه لاس په دې مسله کې ده چې دنیا ته وښيي چې زما موجودیت په افغانستان کې د امنیت مسله و چې زه د وټولو په حال کې هم دغه د افغانستان شخره پراختیا پیدا کړې او دا مسله داسې ښودونکې دی چې باید هم دولت او هم طالبان دې ټکي ته متوجه شي چې د دغه مسلې دوام د دوارو په خواوو او د افغانستان د ولس په ضرر دی او دا یو معقوله لاره نه ده او په دې مسله د افغانستان شخره نه اړي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي علي واحدي. یوه لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. پارس ټوډی ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شي. زیاتره کارپوهان امریکا د افغانستان د روان حالات زو ذمہوار ګڼي او وایي چې امریکا بې له دې چې کوم مشخص پروګرام ولري او یا چې کومه موافقه له طالبانو سره کړې ده، د هغې جزئیات د افغانستان دولت ولس ته وښيي، له افغانستانه د وتلو په حال کې ده. هم د افغانستان خلک او دولت او هم ګاونډي هیوادونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د مسؤولانه وتلو غوښتنه کوي. سلطانی صاحب، دلته له تاسو دا پوښتنه کوو چې د افغانستان د ولس د یو استازي په توګه په دغه حالت کې د امریکا مسؤلیت ته په کوم سترګه ګوري؟
امریکا د دنیا یو استعماري قوت ده، هغه په نوي انکشاف یافته ملکونو کې بانی جوړي، لکه په لیبیا کې، لکه په سوریه کې، لکه په عراق کې، لکه په یمن کې، لکه په تونس کې، لکه په الجزائر کې، لکه په افغانستان کې. دا لوبي دا امریکي لوبي دي، د خپلو راتون کو مخ د خاطر دا گیم را شروع ک امریکا را علی و د تروریزم دور کاوی د خاطر تروریزم او تور چه د امریکا را غنی و د فساد دور کاوی د خاطر فساد دمر بخل لاسونو باندې خور ک چې هغه اندازه نشته د امریکا د مواد مخدر دور کاوی د خاطر را غړی و پر د مواد مخدرو د خاطر اخبارانو په ادرس باندې تعریف شلو امریکا د امن د خاطر راغلی و نامیر وصله په یو لاس کې تعلیم دی په بل لاس کې حکومت دی او په بل لاس کې نور جګړیز حلقې دي امریکا د جنگ مسؤوله ده او امریکا د افغانستان او د موجود ملت په حساب هغه د لاس او د هغې ګریوان دی امریکا په افغانستان کې سیاست ونه کړه فرادې یې وکړه توطیې وکړې دسیسې یې وکړې خلک یې جاسوسان کړه کورنۍ جنگ کې زمینه برابره کړه سیمه هیوادونو ته د مداخلې زمینه برابره کړه نیابتي جنګونه یې رهبري نیابتي جنګونه یې په پښو ودرول د افغانستان وسله وال پوځ یې په دې شلو کالو کې داسې مجهز نه دی چې د خپل تخت د خپل توپ د خپلې تیارې د خپلې څوقې ادارې خاوند شي فقط د ماښام لخوا او د کارتوس ورکوي او د میاشتې ولا تنخوا ورکوي دا د امریکې یوه لوبه وه چې په سیمه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو
سلطانی صاحب ډیره مننه همدا پښتنه به له ډاکټر علي واحدي نه هم وکړو د هندارې د ورستۍ پښتنې په توګه ډاکټر صاحب ستاسو څه خیال دی د افغانستان د روان حالت ذمہوار څوک دی او په دې کې د امریکا مسؤلیت ته په کومه سترګه ګوري
تاسفانه دا د افغانستان نننۍ شخړې او ستونزې چې خورا زور اخیستې دي او د افغاني جګړې او د طالبانو او د حکومت د دوارو خواو په جګړې سره تبدیل شوې دي دا د دې مسله منشا او اساس په خپل امریکا دی ځکه چې امریکا که د افغانستان د ولس په لټه وای او دا یې غوښتل چې دا مسله په خورا سوله او مذاکره سره ځکه چې امریکان په دې پوه چې د طالبان د دولت په رسمیت نه پیژني او دوی وایي چې د افغانستان دولت د امریکا په ملاتړ سره په دې ټولو مسایلو امریکا پوه دا دا په دې په ایدل کې چې امریکا سی قواو د افغانستان خو وسی دا یقینا د امریکا ته دا معلومه و چې د طالبانو او د دولت ترمنځ جګړه پیل کیږي ځکه چې هغه امریکا و چې د افغانستان د دولت مدافع و او نه غوښتل چې دولت دې حتی ورسېږي چې د ستونزو سره یا د طالبانو د جګړې په مقابل کې دوی د ماتې سره مخامخ شي یعنی که دا غوښتل پر دولت باندې به فشار راوستل او دا یې کولی شوای چې دا مسله داسې سره حل شي چې په سوله او مذاکرې سره شي او په جګړه تبدیل نه شي داسې معلومیږي چې امریکا تعمدن دا کار یې کړی دی چې مسله په سوله سره حل نه شي او د طالبانو او د دولت ترمنځ جګړه پیل شي او دا جګړه دوه اته ورسېږي چې په اخر په پای کې په بین الافغاني جګړې سره تبدیل شي چې دا نو د افغانستان لپاره یو خورا خطرناکه مسله ده او د افغانستان هغه ټول اصلي او د افغانستان هغه برېدلیک د یو خورا بد او ناور مسائل سره مخامخ کی ګوره دا چې د ایران اسلامي انقلاب سرلار شو د حضرت امام خامنه‌ای د افغانستان ولس په اړه دې ته اشاره وکړه چې دا چې الحمدلله په امریکا په ډیر په افغانستان کې د مات سره مخامخ شو دا خو نو د خوشي ځای دی او نو افغانستان ولس ته دا پیغام ورکړه او دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان ولس دولت دا مرحله چې په امریکا په پوځي برنامو کې مات سره مخامخ شو ولی مهمه مسله دا ده چې د افغانستان ولس د امریکا د نرم جګړې او د استخباراتي او زارونو او برنامو په قورانی باید خفلت و نکیدای و خورا مهم مسئله ده گوره نه او را چی نوش بورو چی دغا شخاره او دغا ستونزی چی پا دغا وروزو که پا افغانستان که دوام لری او د افغانستان ده ولست پاره یا خورا ناوره مشکل او ستونزه را مسته کړی دی. دا د ایران د سلاشوت هغه یو اشاره ده چې واقعا دغه اوس امریکا نظامی شتون په افغانستان کې ځایران په کاره دور سره نه لري. ولی موږ ګورو چې دا مسله قدې ترشا په نرمو اوزارو او د لسانیو څخه داسې یوه برنامه امریکا لري چې دغه مسله د افغانستان د ملت د ستونزو سره مخامخ کړي.
درنو و محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د روانو حالاتو په تیر بیا د افغانستان پر لویو خارونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو د هغوی د اهدافو او د امریکا د مسؤلیت په موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلي محمد انور سلطانی او ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
رواتسپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې له نننیو مطبوعاتو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم د کابل له چاپ ځینو ورځپانو ته یواز غلنده کتنه کوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، د تهران چاپ ورځپانې په سر کې د اطلاعاتو ورځپانه راخلو چې د افریقایي له اتحادیې څخه د اسرایلو د ایستلو په اړه خبر خپور کړی دی. په وروستیو ورځو کې سیونیستي رژیم د افریقایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو د ورځپانې په وینا د الجزیرې په ګډون جلس افریقایي هیوادونو له دغې اتحادیې څخه د اسرایلو د ایستلو پرېکړه کړې ده. جنوبي افریقا، تونس، اریتریا، سینیګال، تانزانیا، نایجیریا، د قمر مجموع الجزایر، گابن، نیجر، زیمبابوی، لیبریا، اوګاندا او سیشل له هغو هیوادونو څخه دي چې د افریقا په اتحادیه کې د سیونیستي رژیم له غړیتوب سره مخالفت کړي. د الجزیرې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل، په افریقا اتحادیه کې د اسرائیل غړیتوب د دې اتحادیه له د غړو هیوادونو سره د سلام مشورو پرته ترسره شوي، موږ له دې اقدام سره سخت مخالف یو. ورځپانه په دوام کې بیا د اردن د سیند په لویدیځه غاړه باندې د سیونیستي رژیم د یرغل خبر ورکوي. د ورځپانې په وینا د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د نابلس په ښار باندې د سیونیستي وحشي ځواکونو د برید د امله کابو 200 فلسطینی عام وګړي ژوبل سوي دي. همدارنګه د ماشومانو او تنکي ځوانانو په شمول په لسګونه کسان د سیونیستي وحشي ځواکونو له لورې نیول شوي هم دي. ورځپانه په یو بل خبر کې بیا په عراق کې د فاتحې په مراسم باندې د ځانمرګي د برید خبر ورکوي. دغه ځانمرګي برید د عراق د سامرا ولایت په صلاح الدین ښار کې سوی چې د عمله یې 11 کسان وژل سوي او 40 تنه نور ژوبل دي. د ورځپانې په وینا د برید مسؤلیت د داعش ترهګر ډله په غاړه اخیستې ده.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ دغه ورځپانه بیا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر جارج بوش د خبرو په وړاندې د الجزیرې د یو تکړه شنند غبرګون ته انعکاس ورکړی دی. د ورځپانې په وینا د افغانستان د جګړې پیلوونکی جارج بوش په وروستیو ورځو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په غبرګون کې ویلي چې په دغه هیواد کې د امریکا حضور په سیمه کې مثبت تاثیرات درلودلي او د ژغورنې سبب هم ګرځېدلی دی. د الجزیرې د خبري چینل یو وتلی شنند او لیکوال بوش ته په ځواب کې ویلي، خوله دې بنده کړه، ته یو قاتل یې چې باید اوس د بوسنیا د مسلمانانو د قصاب رتکو ملادوي چې تر څنګ په نړیواله محکمه کې مجرم ثابت شوی وای او اوس دې له زندان څخه کتابونه لیکلي وای. ورسپانه په یو بل خبر کې په لبنان کې روان سیاسي اقتصادي او ټولنیزو کړکیچونو ته په اشاره سره لیکي، په داسې حال کې چې د لبنان سیاسي ډلې د کابینې د جوړولو او په دغه هیواد کې د بحران د ختمولو په لړ کې مثبت ګامونه پورته کړي. اروپایي اتحادیه غواړي په دغه هیواد باندې پراخ اقتصادي بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې دی چې د بیروت په بندر کې تر درنې چاودنې وروسته دغه هیواد د پراخو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ شوی. له بلې خوا څخه د غربي هیوادونو د لاسوهنو له امله په تیر یو کال کې د لبنان کابینه نه ده جوړه شوې او د هیواد چارې د سرپرستی ادارې له لوري مخته بیول کیږي. خو اوس چې سیاسي ډلو د موافقې په دور شل کې دي او د لبنان د بحران د حل په موخه هڅې شروع کړي، اروپا غواړي په دغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي.
د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورسپانه به خپل سر مقاله ایران ته چیرمه د افغانستان سرحدی ولایت هرات ته ځانګړې کړې ده. ورسپانه لیکي چې په ورسته ورځو کې طالبان د هرات ولایت د کرخ او ګذرې په ولسوالیو ډله ییز بریدونه کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو او د عامو خلکو له کلک غبرګون سره مخامخ شوي دي. د ورسپانې په وینا په دغو بریدونو کې ګڼ شمېر طالبان ته مرګ ژوبله اوښتې ده او دغه ډله اوس د هرات په ښار باندې غلچکي بریدونو ته مخه اړولې. ورسپانه لیکي چې مخالفو وسلوالو د هرات په ښار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه باندې هم برید کړي. ورسپانه په هرات کې د افغان پوځ د یو جکپوري قومندان غنی نظامي په حواله لیکي چې په دغه ولایت کې د طالبانو په لیکو کې پاکستانی ځواکونه هم حضور لري او د شیخ متی الله په نامه د یو جکپوري پاکستانی ریټایر افسر له لوري رهبری کیږي.
دا هم ایران ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا خپل لومړی پانه داخلي موضوعاتو ته ځانګړې کړې او د 2800 بندیانو د څه له کمولو سره د انقلاب د معظم لارښود د موافقې خبر ورکړی دی. همدارنګه ورسپانه په ایران کې کورونایي حالاتو ته په اشاره سره یو نقشه خپره کړې او لیکي چې د هندي کورونا له اپیډمۍ سره سم د ایران په 9 ولایتونو کې حالات خراب شوي او د روغتونونو ظرفیتونه بشپړ شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا په خپلو ظالمانه بندیزونو سره په ایران کې د کورونا سره د مبارزې په وړاندې خنډونه جوړ کړي او د هر ډول درملو او روغتیایي سامان آلاتو په وارداتو یې بندیزونه لګولي دي.
ایزان واسم مرگرزو د کابل چاپ رسپان تا. پا کابل که چاپ دونکو نننه رسپانو تور دیره د تیر پشان یو زلبیا د سولی د خبره تورو پا تپا والار حالت او د طالبان لوری پر لوی شارونو د بریدون پا اره لیکنی او تبصیری خبره کرده. لمرای رازو د 800 رسپان تا. 800 لیکلی افغان دولت له طالبان سره د یو عادلانه سولی له هوکری نهیل شوی. خلا هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي او لکه د پخوا په شان ټینګار پر دې ده چې د افغانستان کشاله سیاسي حل لاره لري. په سر مقاله کې راغلی اوسنی شرایط د افغان دولت په ګټه نه دی. سیمه ییزې ادارې له 200 زیاتې ولسوالۍ سقوط شوي، شپږ لوی سوداګریز بندرونه د طالبان لاس ته لوېدلي چې ورسره د دولت عواید هم کم سوي دي. د لیکوال په اند په اوسنیو حالاتو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت دی، یا به جګړه کوي او یا به هم طالبان ته ورتسلیمیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دې وړاندې طالبان په دې پلمه جنګېدل چې ناټو او امریکا افغانستان اشغال کړي د لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د قدرت او واک لپاره جګړه په مخ وړي.
دا هم مسیر ورسپانه ده. مسیر ورسپانه لیکي طالبانو د ولسوالیو له نیولو وروسته جګړه د ښارونو ته څنډو را ورسېدله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د ښارو په ناحیو کې روانه ده. کله چې طالبان په ښارونو کې پرمختګ وکړي او کله هم په شا شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په دغو جګړو کې د پراخو مالي زیانونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې تر یوه روغتون هوایي برید وشو. تر دې وړاندې هم د خلکو پر کورونو هوایي بریدونه شوي وو. د خلکو له کورونو سنګرونه جوړ شوي، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه پر پټن ځایونو بدل شوي. له بل اړخه دغو جګړو ښاریان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي، په ویره او ډار کې دي. کاروبار په ټپه ولاړ دی، خلک له لوږې سره مخامخ دي او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمیساری ډول لوړې شوې دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په ښارونو کې جګړه ځکه درانه مرګ ژوبله لري چې نفوس په کې زیات دی او مالي زیانونه هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي د دواړو لورو ته په کار ده چې د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي او په ښارونو کې د روانه جګړه ودروي.
ایزان اوس هم ملي ارمان ورځپاڼې ته راځو چې لیکلي په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توان هڅه وکړه چې د یو شمېر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي، خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخلاف د ولایتونو د مرکزونو نیول او تسخیر څه آسانه کار نه دی. په سر مقاله کې راغلي طالبانو په کندهار، تخار او هرات ښارونو کې سختې حملې وکړې. د لیکوال په اند نه یوازې ښارونه یې نه ونیول، بلکې د ولسي مقاومت په مټ ورته زیات ځاني زیانونه هم واوښتل او حملې پر شا وټنبول شوې.
ډیرې زفان اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.